څلور بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانانو د وژلو په تور د استرالیا یو شمېر کسان له پوځ څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو ټولنه باید دغلته جګړه ناروا وبولي. دفاع وزارت وایي د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال وژلی او د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کمولو ټینګار وکړ چې اوربند ته لاره هواره کړي. محمد حنیف اتمر او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجر کې جوړه شوې دا خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي قریشي په حواله ویلي، کابل ته د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال داسې ګډ لیدلوری رامنځته شوی چې سولې ته په رسېدو کې مرسته کوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب وایي، ښاغلی اتمر دغې دوه ورځنۍ غونډې ته د جمهوري نظام او د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ملاتړ جلبولو په هدف تللی.
دغه کنفرانس کې زموږ پیغام واضح دی، هغه دا چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده. د اسلامي هیوادونو ټولنه دې د جګړې د ناروا بللو تر څنګ له داسې نظام او اصول ملاتړ وکړي چې په هغه کې د جمهوریت او مدني حقونو په ګډون د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې تضمین شي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو وڅلوېښتمه غونډه نن او سبا د نایجر په نیامي ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. د وزارت په خبرپاڼه کې راغلی، ملا امین الله چې په خادم مشهور و تیره شپه له و ملګرو سره هغه مهال وژل شو چې پر همدې ولسوالۍ د برید نیت درلود. دفاع وزارت ویلي د دغو عملیاتو پر مهال له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کابل ښاروالۍ وایي سر له سبا په دغه ښار کې د ودونو تالارونه بندیږي. د ښاروالۍ د نشراتو مشر نعمت الله بارکزای وایي دا بندیزونه به تر هغو دوام وکړي چې په هیواد په ځانګړې توګه پلازمینه کې د کرونا پیښې کمې شي. بارکزي ازادي راډیو ته ویلي، دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې او دوی له اړوندو ادارو سره عملي کوي. د عامې روغتیا وزارت ویلي تېره اونۍ کې د کرونا ناروغانو کچه 30% لوړه وه چې لوی لامل یې د دوی په ټکو د ودونو د تالارونو یا هوټلونو پرانستل دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي دغه کسان پرون له کاره کور ته روان وو چې د میرعلي له څلور لارې لږ هاخوا یې وسلوالو مخه ونیوله او ډزې پرې وکړې. د پولیسو چارواکي وایي په وژل شوو کې یو د بټابات، بل د دیر اسماعیل خان، یو د ګوجران والي او یو د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې شاوخوا لس لکه خلک کډوال شول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالو ډلې نه دی منلی. په بلجیم کې نن د یو ایرانی ډیپلومات او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلومات اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې 2013 کال کې پاریس کې د مجاهدین خلق په یو غونډه کې د ماینچاودنه پلان کړی و. اسدی په اتریش کې د ایران سفارت دریم مرستیال و چې جرمني ته د یو سفر پر مهال ونیول شو. د بلجیم لوی سرندوالۍ دوه میاشتې وړاندې اسدی او درې کسان نور ترهګریزو فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن کړل. د ایران د مقاومت ملي شورا چې د مجاهدین خلق سازمان یوه لویه برخه ده ویلي، داسې شواهد لري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پاریس کې د دوه کاله مخکې دغه برید امر ورکړی دی، خو ایران دغه پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. او د قزاقستان سیوسال دیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. د دغه ګوند مشر اشقت رحیم جانوف چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف بولي وایي د ګوند نماندانې د راتلونکي کال د جنوري 10 ټاکنو کې ګډون نه کوي. د قزاقستان د سوسیال دیموکرات ګوند اکثرو غړو نن په خپله منځي غونډه کې دې ته رایه ورکړه چې د یوې نیمې میاشتې وروسته دا ټاکنې باید تحریم شي. په قزاقستان کې دا مهال پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف چې تیره مارچ میاشت کې له واک لري شو پیاوړې سیاسي څیره ده. دا مهال د د ګوند پارلمان د 1200 له ډلې 480 هغه له ځان سره لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران یو شمیر وکیلانو پارلمان ته داسې لایحه وړاندې کړې چې په ایران کې پولیسو ته دا واک ورکړي چې پر غیر قانوني کډوالو په دغه هیواد کې ډزې وکړي. د افغان حکومت نظر مو په دې اړه اخیستی.
موږ حسن همجواری غواړو، موږ هم امیدوار یو. زموږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزت راتګ فرصت برابر کړي.
د سیاسي چارو له کتونکي شکرې بارکزي سره شخېدلی یم.
که چېرته اوربند ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه.
په کابل ښار کې د کورونا لپاره د نویو بندیزونو د لګیدو پریکړه شوې.
سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاع ورکړې ده. دوی هم خبر دی.
د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي د قتل قضیه چیرته رسیدلې؟ د دایي ورور وایي
په لومړی ورځ کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې، ځینو کسانو باندې شاید شکونه و.
مخکې تر دې چې د ایران د پارلمان د یو شمېر غړیو نظر په ایران کې د کډوالو په ارتباط د سره شریک کړو، په افغانستان کې له دا سره سم د استرالیا د پوز له لوري د بشري حقوقو د سرغړونې په ارتباط د استرالیا پوز وایي دیارلس سرتیري د افغانانو د وژلو په تور له پوز د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د استرالیا د پوز عمومي قمندان جنرال ریک بورنن په کانبرا کې خبریالانو ته وویل د استرالیا د پوځیانو له لوري د 19 افغانانو د وژلو د تور په اړه څېړنې تر اوسه بشپړې شوې نه دي. عصمت څاروان راپور لري.
یو شمیر استرالیایی پوځیانو ته خبر ورکړل شوی چې په افغانستان کې د 19 ملکیانو او اسیرانو د وژلو په خاطر له پوځه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان جنرال ریک بور د جمعې په ورځ په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل دوی ځان په دې پیښه کې حساب ورکوونکي ګڼي.
ات دیس ټایم 13 individuals have been issued
دای وای حاضر د مدیر لستانو ته د افغانستان د قضیه د تحقیق د اقدام په خاطر رسمن خبر ورکړی شوی دی. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو کوم سرتیری اخراج شوی نه دی. د استرالیا د دفاع وزارت راپور شي چې دغه هیواد پوځیانو د افغانستان د ماموریت په محل 19 تن افغانان په لوی لاس وژلي دي. په دې راپور کې چې له څه باندې 400 تنو شاهدانو سره له خبرو او د زرګونو سندونو له څېړلو وروسته چمتو شوی د دوو بې رحمانه پیشو یادونه هم شوې ده. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان نن وویل هیواد په افغانستان کې ډېر ګټور کارونه کړي او دغه هیواد د پوځیانو قرباني به هم هېرې نه شي. خو د په عین حال کې وویل چې د 19 استرالیایي پوځیانو له لوري د یو شمېر افغانانو د وژلو په اړه پلټنه به په شفاف ډول وشي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل ویلي چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ یو شمېر افغانان په لوی لاس وژل شوي دي. تر دې وړاندې د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینولټس ویلي و چې د دې موضوع په اړه به شفاف او عادلانه څېړنې وشي. د افغانستان د ماموریت په لړ کې شپږ ویشت استرالیایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحه په افغانستان کې خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحه د بیا ځلې غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا 10 وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یوه لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې لایحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاروي. جزئیات له کابل نه ناجی ساپی پر راپور کې.
په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي که دغه هیواد د اسلامي شورا مجلس د پارلمان نوې طرحه تصویب کړي، نو دغلته زیات شمیر میشت افغان کډوال به له یو لوی ناورین سره مخ شي. د ایران د پارلمان د یو شمیر استازیو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت بندیزونه لګول شوي دي. دغه طرحه په ایران کې د افغان کډوالو د جدي اندېښنې سبب شوې. دوو افغان کډوالو عابدین حسینی او علي ناصری ازادي راډیو ته وویل
طرح برای مهاجرینی که داخل ایران هستند
که دا طرحه تصویب شي دا یو ډیر درون زیان دی. فشارونه به لا زیات شي، درانه جرمونه به زیات شي. لکه نه چې دا طرحه رسنیزه شوې، موږ جدي اندېښمن یو. له ایرانی چارواکو غواړو چې د دې طرحې د تصویب مخنیوی وکړي.
شرایط سخت و خطرناکی میباشد.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواهیم که
موږ د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړو چې دا مسئله له دیپلوماتیک لارې حل کړي. افغان کډوال غواړي چې با عزت خپل کور ته ستانه شي
و با عزت برگردن.
د یو شمیر ایرانی رسنیو د ریپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل شوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازې پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، ښایي له 15 کلونو زیات په بند محکوم شي او هم باید 100,000,000 تومان نغدي جریمه ادا کړي. د دې طرحې په یوه برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول، که چیرې موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي، د قانون په اساس به د وسلې کارول مجاز وي. په دې طرحه کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي، هغوی به هم نقدي جریمه شي او د دغو کډوالو د استخدام په وجه به یې مالونه ضبط شي. له دې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني ډول په ایران کې اوسیږي، مکلف دي چې هر کال د دې هیواد اړوند ادارو ته د خپلو مالونو او په ایران کې د ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت له ایران غواړي چې د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو د غیر قانوني کډوالو په تړاو نوې طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي.
دغه فیصله د اسلامي شورا لخوا ترتیب شوې دي، د ایران د حکومت لخوا باید تصویب نسی، ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزت راتک فرصت برابر کړي.
د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار په هغو افغان کډوالو ډزې کړي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوي وو. له دې څو میاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو یو موټر هغه وخت وسوځید چې ایراني ځواکونو پرې ډزې وکړې. په پیښه کې 3 تنه افغانان وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. له دې څو اونۍ مخکې بیا 46 افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله کې په سیند کې ډوب شول چې یوازې 19 تنه وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي وو چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي چې شاوخوا 8 لکه په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د 20 غړو هیوادو استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکاره او پیاوړې نښه وه. ښاغلی کوبیا په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه هم کړې. د هغه غوښتنه ده چې د سیشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جنوا د کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې ټینګار پرې وشو. د دې څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي شکریه بارکزی نظر وپوښت.
دغه واضح پیام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و. د ډول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کیدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت به یې، واک به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې، تفکیک د قوا به پاغه کې
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي دا خبره هم وکړه چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربان باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام غشته دی؟
زه فکر کوم اوربان هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چېرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، اوربند باید یو د هغه پیشرتون نه وي یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې پاکله باندې فکر کیدای نه شي. او دا اوربند پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند ته غاړه کېږدي او نه هم حکومت، ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملاتو باندې صحیح ده چې دوی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې ښکیل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړي، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو وښیې وکړئ د طالبانو ویب سایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. او هېر هم نشي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپله غواړي خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوهې د تړون په ورځ باندې، او همدارنګه دوی کله هم نه ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خوا روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چې پاسه کچې ته اوربان ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه، ځکه چې اوربان اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړئ هم جنگ وکړئ، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. او هیر هم نشي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه. د سولې پروسه د فکم دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی وو هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک وي او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پوهېږي نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله په خپل واکمني کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او بیا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هېر هم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
ل اغلی بارکسی په مننه د دا خبري پرون د ازاري سپو کې پروګرام کې وکړي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالي د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په میدان ورده کې د نږدې 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې او د یوې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت چارواکو دغه پروژې تیر ورځ ناوخته یو شمېر ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یو شمېر نورو بیا د بنسټ ډبرې کېښودلې. لومړی پروژه په دغه ولایت کې د 1.3 میلیون د کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو وه چې څه باندې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه سړو خونو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
په دې سره به دوی وکولی شي خپل حاصلات تر یو مالي نمودې پورې وساتي او دا به د دوی په اقتصادي ژوند کې یو ښه اغېزه ولري.
د دغه ولایت بزګران د دولت له دغه اقدامه هر کلی کوي، خو په دغه ولایت کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د څښاک اوبو رسولو د شپږو پروژو تړون هم لاسلیک سو. دغه تړون د میدان وردګو ولایت د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري په نرخ میدان ښار او مرکز بهسود ولسوالۍ کې د یو شمېر کلیوالي شوراګانو سره لاسلیک کړي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق ویلی چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به 4 څاګانې او یوه د اوبو رسولو یوه لویه شبکه د یو کال په موده کې بشپړه سي. ده وویلی چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به شاوخوا 1500 کورنۍ پاکو اوبو ته د لاسرسي څخه برخمنې سي. له دې سره د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د یو جامع جومات د بنسټ ډبره هم کښېښودل سوه. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق ویلی چې پر دغه جامع جومات باندې څه باندې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نوموړي وایي دغه جامع جومات په یو وخت کې د 900 لمونځ کوونکو ظرفیت لري.
د کابل ښاروالي وایي چې د کابینې د پریکړې له مخې سر له شنبې یعنی سر له سبا په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل شي. د کابل ښاروالي د نشاطو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل تر هغې به هوټلونه بند وي چې د کورونا ناروغۍ په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راشي. دا مرختي وزارت وای روانه اونۍ د کورونا په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د ژمی سړې هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د مرختي وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرختي وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
سلا شوی دی په کابینې کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ په دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل شي او نور ودونه فعلا باید په داسې شکل چې د سجمې سره یو ځای کېږي په داسې شکل باندې نه وي. نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونه تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاعیه هم ورکړې ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا څو چې بیا خپل وزارت صحت عامه خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونه ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپه په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف 4% ته راښکته سوی و، خو اوس چې 4 اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 10% ته لوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډیره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره کچیرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شیفټه کولو پریکړه هم وسی، خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,214 ته رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کورونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایډن کالج الکترال رای تایید شوي واک به ور وسپاري. ټرمپ لا هم د نومبر د 3 د انتخاباتو د نتیجو منلو ته تیار نه دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که الکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایډن برای تایید کړي له سپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالد ټرمپ څخه وپوښتل که الکترول کالجونو جو بایډن بریالی اعلان کړ، آیا له سپینې ماڼۍ څخه به ووځي؟ د په ځواب کې وویل یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالډ ټرمپ به د جنوري په 6 له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالد ترامپ دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ترامپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل ک الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تیروتنه کړي وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډیر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د خبرو شویو نتیجو پر اساس جو بایدن 306 الکترول رای ګټلی، خو د سیال ډونالد ترامپ 202 الکترول رای لري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د بری لپاره 200 الکترول رای پکار دي. ترامپ بیل شواهد خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلي تورنوي. تاکل شویره چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14 غونډه وکړي او نهایی نتیجه اعلان کړي. ډونالد ترامپ ویلي چې د دسمبر تر 14 پورې کېدای شي ډیر څه بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. رفیق الله د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د سری مړی د کړي څخه روح دغه زمونږ سری مړی کله چې دی پول نه لري او په خدای چې دغه ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کمري سیاسو کارټونه زما چلی هلته د ولسوالۍ تر څنګ پول دغه ته رسو. خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، کوم امنیتي ستونزه هم نشته چې دولت وایي دلته نه جوړو. مثلا ډېرې وعدې راسره وکړي انتخاباتو کې دغه پول جوړ نه شو. هیله کوم د ازادۍ راډیو نه چې دغه پیغام زما نشر کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې اسادی او وريدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شپې پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې په واوري چې زموش خبريال الیاس دی چا وواشه ولې وواشه په دې اړه په جنوب کې د خبريالانو نظر در سره شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي په ایران کې ډیر زیات افغان مهاجر شته او سم ډیر خلک ایران ته روان دي. افغان حکومت د کډوالو غم وخوري او هلته د دوی ستونزې هوارې کړي. تازه خان سمسور لیکي د وسلوالو طالبانو نه غواړو چې د هیواد عامه شتمنیو ته زیان ونه رسوي. مایوان لیکي طالبانو اول په تهراوت کې د دارالمعلمین وسایل چور کړل. وسیق له بادغی سړي کې مش له طالبانو او دولت څخه یې لکو چې په ګډه د شهید الیاس ته قاتلان معلوم کړي او قانون ته وسپاري. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلی دی ایران او پاکستان په ښکارا پر افغانانو ظلم کوي او ترهګرو ته ځایونه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو باید پر دغو هیوادونو فشار راولي. احمد الله پښتون یار لیکي افغانان باید په خپلو کې سوله وکړي. عبدالرحمن پراسته ولې سمس کې لیکلي دي تر هغه پورې چې په افغانستان کې اوربند ټینګ نشي افغانستان ته سوله نشي راتلای. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. سبا ترشنا اسمان لاندې پروګرام دوی به یې شروع کړي شي د یو ساعت په مخه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام بحث ترهګری د تروریزم د چولې په افغانستان کې زیات دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کومولو ټینګار وکړ چې اوربان ته لاره هواره کړي. محمد حنیف اتمر او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجیر کې جوړه شوې دا خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ابکمري ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا امین الله له وو ملګرو سره وژلی. طالبانو بیا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کابل خاروالی وای سر له سبا په دغه خار کې د ودونو تالارونه بندوي. د خاروالی د نشراتو مشر نعمت الله بارکزای وای دا بندیزونه به تر هغو دوام کوي چې په هیواد په ځانګړې توګه پلازمینه کې د کورونا پیښې کمې شي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستان د پوځ د انجنیرۍ څلور کارکونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه کسان پرون له کاره کور ته روان وو چې د میرالی له څلور لارې هاخوا یې وسلوالو مخه ونیوله او ډزې پرې وکړې. په بلجیم کې نن د یو ایرانی ډیپلوماټ او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلوماټ اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې د 2013 کال په پاریس کې د مجاهدین خرق په یو غونډه کې د ماین چاودنه اعلان کړي وو. او د قزاقستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. دغه ګوند مشر چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف هم بولی وایي د ګوند نمائندان د راتلونکي کال د جنوري لسمه ټاکنو کې ګډون نه کوي.
په هلمند کې د اساسي رډو د خبريال الیاس تایګ د وشل کېدو دوی اونۍ پوره شوه. په جنوب کې د خبريالانو د دفاع وملاتړ بنسټونه وای افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته وضاحت نه دی ورکړی چې الیاس تایګ چا او ولې وشل. خبريالانو یو ځل بیا د هلمند د ملي امنیت له ادارې او نورو اړوند چارواکو وغوښتل چې د دایي د وژنې د پیښې د څېړنو جزئیات له دوی سره شریک کړي. صادق رښتینه له کندهار راپور لري.
د هلمند په هني د ریاست مسولین وای تر 2000 ډیر زده کوونکو لري خوول کیږي تر 3000 ډیر.
د هلمند دا رساجغ د بهونی مخکي د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنیستون ظلمل د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری اقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبريالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي خو اړوند مسولانو تر اوسه دغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وای د شاوخوا 15 ورځو تیرې دو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل پاړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه د دې د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونې پرس ولې نو وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبري اعلان او همدارنګ د خبري اعلان بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنا چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر غسبابې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاتسي او په دې اړه وضاحت ورنکړي نو دوی به د خبري اعلانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت په چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپاتسي د کندهار خبريالان په جنوب کې د خبريالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبريالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ ژغ او ورستۍ پریکړه سرته رسو.
په جنوب کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول احمد لودین وای خبريالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا اولی وباجه.
تر وسه پوری مشتدانه د سرګند سوي چې الیاس دایی چا وجلی دی اولی وجلی دی. مش په دیاړه خپل اندیشنا او د دغسی قضیو په ځنګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیه په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمائندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیه پر روشنوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې دا راته ویل کیږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمیع غیرتمل وایي دوی ویره لري چې د الیاس دایي قضیه دې هم په دې حوزه کې د نورو وجلسو خبریالانو په ډول له څېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایي د شهادت په لومړۍ ورځ هم د اندېښنه لرل چې د شهادت او د مړینه به هم دغسې پسې ورکیږي لکه د نورو شهیدان دا چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل چې د هغوی قضیې هم دغسې پسې پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د شهید الیاس دایي د شهادت تقریبا دوې هفتې کېږي. تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبریالانو ته یې ورکړی وای، د دوی کورنۍ ته یې ورکړی وای، د دوی فامیل ته یې ورکړی وای، کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي د الیاس دایي د وژل کېدو په اړه د پلټنې ټاکل شوی احت لا هم په څېړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی احت ټاکلی دی. هدف هم دغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي دي قضیې سر کې دي. انشاءالله داخل وارد شوي د قضیې ته انشاءالله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایي د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایي د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یاس وزول سوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمیزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایي د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایي د وژل کېدو دوی ونې پوره شوي دي. حکومت تر اوسه د دې وژنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. طالبانو ویلي دي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د الیاس دایي د کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې پیښه کې څوک لاس لري. صالح محمد صالح د دایي له ورور مدثر دعوت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا تر اوسه د الیاس دایي د وژنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي دي؟
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اختایو. په داسې حال کې چې ځینې کسان د امره ته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و. موږ ته ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې اغوی د دې قضیه د دې پیشي اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان کې د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمنۍ نه درلوده. که مو شخصي دښمنۍ درلوده موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیر، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژي، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دایې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې
هغه وجل کې دی ولی هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمنی د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو، مګر بیا هم زما ورور شهید کیږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به تاسو سره ځای، او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهم ژمنه زموږ لپاره همدا ده، نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
دا ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دای ورور مدثر دعوت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونه خبري برخام دومره وو سمونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کوي. زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونه ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي، تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو لدی کبل چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تفسیري خبره کوم، تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو تاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنی په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترسته ولدي. مننه کوم، موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی، خدای پاک وبخشي ټول افغانستان په خبرې، خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نصیب کړي او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله صبر جمیل ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی، دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېدی، یا یې عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړه چې مې د دغه موټر کې ځای ښایي شوی دی. والسلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره ته سلام ورکړي. والسلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دایي صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده، او دا داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایی کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دایی ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سی کوم پیخه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبريالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبريالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې دا غوي خوندیتوب لپاره